سلامونه او ستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې شوي. نن د خالی ورځ د 2014 میلادي کال د نومبر 19 نیټه ده. د مشالډو په یو بلګړی کې مزا عبدالحق کاکړ کلی کوم هله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا افغانستان او امریکا په اړه رپورټونه او څېړنې درته لرو. په دومره نیمای کې اونیز پروګرام د رنگونو نړۍ وړاندې کوو، خو فایل بل خبرونو کو خبرونه وړاندې کوي انیسا اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. فاټا سیاسي اتحاد وای د حکومتي اصلاحاتو نه عملی کېدو پر ضد به پر راتلونکي ورځو کې لاریون وکړي. د پاکستان سټیټ بینک ویلي دا هیواد ته د 2002 کال راهیسې رتراګرۍ له وجې څه باندې 133 اربه ډالره زیان رسیدلی. او امریکا د افغانستان لپاره د نورو روسي هلیکاپټرو نه اخیستو پلان لري. دا خبرونه تفصیل. د فاټا سیاسي اتحاد مشر وای راتلونکي اونۍ د حکومتي اصلاحاتو نه عملي کېدو پر ضد د حتمي تګلارې جوړولو لپاره غونډه رابللې ده. نثار مومن پرون مشال ریډیو ته ویل په دې غونډه کې د ګډون لپاره ټولو ګوندونو ته بلنه ورکړې او د یادو اصلاحاتو نه عملي کېدو پر ضد راتلونکي میاشت د لاریون کولو پلان هم لري. دی وایي
منګ به د 2 دسمبر په 15 تاریخ پورې دغه لارون په پېښور کې یو غټ احتجاج کان لري چې په پېښور کې وشي یا په اسلام آباد. متدلې یو طرف ته د عبدل هم ټیبل کړی دی او په دغه باندې په کار دا ده چې دا زر تر زره دوی دغه د دې امپلیمنټیشن لپاره چې دی نو دوی د آرډر کې صدر نوټیفیکیشن کې.
بلخوا پرین په پارلیمان کې د کرمې ایجنسی غړي ساجد حسین توري مشال ریډیو ته ویل د قبایلی سیمو د آئینی او انتظامی اصلاحاتو په برخه کې ډیر جدي دي او راتلونکي اونۍ به په پارلیمان کې د فاټا اصلاحاتو په اړه یو قرارداد وړاندې کړي. سټیټ بینک ویلي پاکستان تر 2002 نه تر روان کال پورې د تراګرۍ له وجې څه باندې 133 اربه ډالره زیان رسېدلی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي د پاکستان مرکزی بینک پرون خپل یو رپورټ کې ویلي امریکا د 2002 نه تر 2016 کال پورې پاکستان ته د کولیشن فنډ سپمت کې شاوخوا 44 اربه ډالره مرستې ورکړې دي. سټیټ بینک وایي د تراګرۍ له وجې تر ټولو زیات د پاکستان ولسي او اقتصادي ادارو ته زیان رسېدلی او په دا هیواد کې سرمایه کاری هم د پخا په نسبت ډیره کمه شوې ده. په پاکستان کې رتراګرۍ مخنیوي ادارې یا نیکټا وسلوال تنظیمونه جماعت الاحرار او لشکری جنگوي العالمی کل عدم ګرځولې دي. نیکټا په خپله ویبپاڼه لیکلي چې را دواړه وسلوال تنظیمونه د نومبر په 11 د بندیزونو په لیست کې شامل کړي چې ورسره په دا هیواد کې د کل عدم وسلوالو تنظیمونو شمیره 3 شپېتو ته رسیږي. د وروستیو کې جماعت الاحرار او لشکری جنگوي العالمی ډلو د کوټې په ګډون د یو شمېر پیښو ذمهواري منلې ده. ټاکل شوی ده چې د شفافیت نړیوال سازمان د راتلونکي سه شنبه په ورځ په افغانستان کې د اداري فساد په اړه خپل نوی رپورټ وړاندې کړي. د دې سازمان د افغانستان د څانګې مطبوعاتي مسؤل وحید الله عزیزی تېر شپه مشال ریډیو ته ویل په دې رپورټ کې د فساد پر ضد د افغان حکومت د مبارزې څرنګوالي او دا چې تر اوسه دا مبارزه څومره اغېزمنه ده معلومات شامل دي. وحید الله عزیزی ویلي د شفافیت نړیوال سازمان افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته په افغانستان کې د فساد پر ضد د اغېزمنې مبارزې لپاره یو لړ سپارښتنې هم لري. یو امریکایي چارواکي وایي د هیواد دفاع وزارت کانګرس ته خبر ورکړی چې دوی د افغانستان لپاره د نورو روسي هلیکاپټرو نه اغیستو او دغې پر ځای د امریکایي هلیکاپټرو اغیستلو اراده لري. د امریکا کینیټیکټ ریاست نه سینیټر کریس مارفی پرون د دې پریکړې اعلانولو پر مهال وویل په داسې حال کې چې روس د شام ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي او د اوکراین په ختیځ کې حمله کړې دې پر دې به کله هم پوه نه شي چې امریکایي حکومت ولې په افغانستان کې د هلیکاپټرو لپاره روسیې ته لټک سره تړلې پیسې ورکوي. نوموړي زیاته کړه که د امریکا دفاع وزارت هلیکاپټر اخلي نو باید دا په امریکا کې جوړ شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د کډوالو نړیواله اداره یا IOM وای د روان کال لپیل راهیسی تر اوسه پورې 3,648 کډوال اروپا ته په لاره په میډیټرینین سمندرګي کې ډوب شوي دي. دا شمیره د تیر کال د ډوب شوو کډوالو نه شاوخوا 1,000 زیاته ده. د مهاجرت نړیوال سازمان ویان لیونارډ ډیول پرون په جنیوا کې خبریالانو ته وویل د ژمي په دې موسم کې په میډیټرینین سمندرګي کې د ربړ کښتو د ډوبېدو ډېرې غمجنې پېښې ویني. نوموړي وویل اکثره سفر کوونکي کډوالو پناه غوښتونکي د مغربي افریقا وګړي دي چې د ربړ په کښتو کې د لیبیا له سواحلو راوځي او غواړي چې اروپا او د اټلي جزیرو ته ځانونه ورسوي. د نیټو سازمان مشر ینس سټولټنبرګ وایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د مغربي هیوادونو پوځي اتحادیې د راتلونکي په اړه مثبته خبرې شوې دي. ینس سټولټنبرګ پرون په ټویټر ولیکل دواړو مشرانو د نیټو سازمان په دوامدار اهمیت او د دفاع لګښتونو په زیاتولو زور راوړی. د نیټو اعلامیه وایي د یاد سازمان مشر له ډونلډ ټرمپ سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې په انتخاباتو کې په کامیابیدو مبارکي ورکړه. په کوسوو کې یو څارنوال پرون وویل د حکومت مخالفه فعال چې په روانه میاشت کې په جیل کې مړ شوی و ځان یې پخپله وشلی او په مرګ کې څوک لاس نه لري. د طب یو زده کوونکي استري دهاري د مړینې وروستو خلک لاغې پسته د احتجاج په توګه کوسو ته راووته چې د هغه کامپرسته ګوند وی وی دا یو قتل یاد کړ او په حکومت یې د استري په خوندي کولو کې د پاتې راتللو تور پورې کړ او د دې پیښې د پلټنو غوښتنه یې وکړه. سرنوال سایل هوسا ویلي ټول ثبوتونه ښیي چې دا د خودکشۍ یوه پیښه ده. نوموړي ویلي چارواکو د ویډیوي عکسونو پلټنې او له 1,000 کسانو پوښتنې وکړې خو هغې هیڅ ثبوت یا د جرم په اړه څه ترلاسه نه کړ. 26 کلن دهاري د سخت دریځه کامپرسته ګوند له 450 غړو سره په ستمبر میاشت کې په دې تور ونیول شو چې ګنې په پارلیمان شوي یو برید کې لاس درلود. د خبرونو پای.
خبرونه مولا نساء اجمل واوریدل. پروانه غړي کې د جنو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. فاټا سیاسي اتحاد د قبایلی سیمو د عیني حیثیت په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړې سوي کمیټې د بشپړ رپورټ ته نه عملي کولو پر ضد د دسمبر په 15 د احتجاج اعلان کړی. خو د فاټا د پارلمان غړي بیا څه پلان لري؟
نو ان شاء الله مو امید لرو سره روان کی کې به مو په قیدام پر حمله کې به قرارداد پیش کو او په دې باندې به ان شاء الله قبایل ته ډېر ښه خوشخبری سنو.
پاکستان سٹینڈ بینک وای د ترګری لوجی په 13 کلون کې د دې هواد اقتصاد ته 3.3 ارب ډالر زیات تاوان رسیدلی. آیا دا یوازینی وجه کېدای شي؟
په دې کې څه شک نشته رې سویلین حکومت کې دی دا غي هم نه اهلي ده چې دا غي د وجه نه هم موږ تم کم چې الله تعالی موږ ته کم ذرایع راکړي دي هغه موږ یوټیلایزټو نه دا غي نه پیدا نه دي.
او په دوه منی مای کې د رنگونو نړۍ اونې ځ خبرونه لرو چې پکې دلچسپ معلومات ورکو او د دوه منی نړیوالې جګړې په تناظر کې د یو جوړ شوی فلم حال هم لرو.
I used to want to save the world.
یا شمیر نور رپورټونه لرو له مشال پروډوسر اوس. او سم د خبرونه د پال رپورت د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونو اتحاد د حکومتي اصلاحاتو نه عملي کول پر ضد د دسمبر تر 15 نیټې پورې په اسلام آباد او یا په پېښور کې د احتجاجي لارون اعلان کړی. بلخوا په پارلمان کې د قبایلی سیمو استازي وایي په راتلونکي اونۍ کې په پارلمان کې د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه یو قرارداد وړاندې کوي. نور تفصیل له ګلایا ساورو.
د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو اتحادیې فاټا اعلانس مشر نثار مومند له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په راتلونکي اونۍ کې یې د هغه سیمو د ټولو استازو غونډه رابللې چې پکې به د فاټا اصلاحاتو نه عملي کولو پر ضد حتمي تګلاره جوړوي. د راتلونکي اونۍ د غونډې په اړه نثار مومند ویل
موږ به د دې دسمبر په 15 تاریخ پورې دغه لارون په پېښور کې یو غټ احتجاج ځان لري چې په پېښور کې وشي یا په اسلام آباد کې. متدل یو طرف ته د عبدل هم ټیبل کړی دی او په دغه باندې په کار دا ده چې دا زر تر زره دوی دغه د دې امپلیمنټیشن لپاره چې دی نو دې د آرډر کې صدر نوټیفیکیشن کې امپلیمنټیشن کې.
د نثار مومند په خبره د جمعیت علما اسلام فی ډلې نه علاوه ټول سیاسي ګوندونو د دوی حمایت اعلان کړي او له دوی سره ولاړ دي. د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټې خپل سپارښتنې د سپتمبر میاشتې په 9 نیټه پارلمان ته وړاندې کړې وي چې له هغې وروسته پرې بحث مکمل شوی دی، خو حتمي پریکړه نه ده شوې. په دې وړاندیزونو کې قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو سفارښتنه هم شامله وه. په پارلمان کې د کرم ایجنسۍ غړي ساجد حسین توري وایي که څه هم د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو اتحادیې هلې ځلې د ستاینې وړ دي، خو د اصلاحاتو په معامله کې په بیړه دي. ساجد حسین توري زیاته کړه،
صبر نه کوي او ټرسٹ هم نه لري کنه، نو ان شاء الله مو امید لرو سره روان هفته کې به مو باقاعده مطلب لري چې په سمله کې به قرارداد پیش کو او په دې باندې به ان شاء الله قبایل ته ډېره ښه خوشخبری سنو.
ساجد حسین توري زیاته کړه چې په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړي ډېر مهم رول لري او د اصلاحاتو په معاملې کې په هر ځای کې اواز پورته کړي دي، خو د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد پخوانی مشر اخونزاده چټان په دې معاملې کې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو په کارکردګۍ تنقید کوي.
نستل او مونږ ته ویل چې مونږ او تاسو اتحاد کو، مونږ اعلان کړي چې مونږ په پیډومو چې دی پراټ کوي، خو مونږ چې پرې دا و ایکسپوز خو بشي دنیا ته خو بخښار شي. مونږ او دیو اتحاد کو، مونږ په شریکه جدوجہد شروع کو، خو کله چې دیو به د حکومت سره مذاکرات ته کې نستل نو دیو ډیماند پاته اصلاحات نو او دیو مونږ به په لار کې پری خو دو مونږ چې په ډی چوک باندې کنه احتجاج کو، هغه احتجاج کې زمونږ سره شرکت ونه کو او زمونږ خپل لار جدا کړلې.
اخونزاده چټان زیاته کړه، مرکزی حکومت او ځینی نور عناصر نه غواړي چې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې شامل شي، خو د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د نومبر په 14 په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي وو چې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې په زم کولو کې بعد تر 15 کالو پورې وخت ولګي او په هغه سیمو کې د ترهګرۍ ختمولو لپاره اصلاحات ډېر ضروری دي.
تاسو د ګلایاس رپورت واوریدئ. په داسې حال کې چې د پاکستانی وزیر اعظم له لوري د فاټا د راتلونکي آئینی حیثیت بدلولو په اړه جوړې شوې کمیټې خپل رپورت قومي اسمبلی ته د بحث لپاره وړاندې کړی او د فاټا سیاسي اتحاد یې د عملي کولو پر اړه اوس احتجاج کوي. په دې لړ کې 13 ورځ په اسلام آباد کې هم یو څېړنیز ادارې فاټا ریسرچ سینټر غونډه وکړه. په غونډه کې د قبایلي سیمو د پارلمان غړیو او سیاستوالانو ګډون کړی و. دا چې پکې څه وسو تفصیل به د سراج صحیح واورو.
پدې موقع کډونوالو وویل چې د قبایلی سیمو د ټولو مسلو حل په خیبر پختونخوا کې پزم کې دوکې دی. لمشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي حاجی شاه جګل وویل چې دوی هله لري چې د ګلپورز بو فاټه اصلاحات په قومي اسمبلی کې منزور کړل شي.
اول افغانستان ملک او پاکستان دواړه په تکلیف شوی دی د نظام او سیستم دی وجه او دا غینه مونږ خو اسه مرسر عادت شوی، خو زوایم چې دا اول فائدہ به پاکستان او افغانستان او مترسي کې د قبایلی
جماعتی اسلامی غړی صاحبزاده هارون رشید ویل چې د قبایلی سیمو د امن او ترقی یوازینې لار په خیبر پختونخوا کې په شاملې دوکې ده.
پدې کې اس خبره نشته، اس رکاوټ نشته دی. او کی پی کی عوام هم تیار دي، د کی پی کی حکومت هم تیار دي، د قبایل او د عوام یو لوی اکثریت هم دي تیار دي چې د کی پی کی سره زم شي. نو زما خل دا یو قابل عمل آسان او ممکن حل او اپشن دی.
د دوی پترس کې د جمعیت علماء اسلام فیډلی د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین ویل چې په کار د قبایلی سیمو ته د ځان له صوبې حیثیت ورکړي.
د ما کا خپل ځان ته صوبه ملاو شي ماته، نو عام د ما حیثیت ډیر ښه په نسبت ده چې د بل چا زرا زم شمه. کی پی کی خپل سوالګر دی، مرکز ان دی لاس نیولای دی، نو ابا مت سره چې مت خپل ملوش ابا ډیر خوی په دغه جبل سوالګر سوالګر به خپل سوالګر ته سوال
د ذکر ده. تقبیلی سیمو دایني حیثیت بدلون لپاره د وزیر اعظم نواز شریف تو صلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ فاټا اصلاحاتي کمیټې خپل رپورت په قومي اسمبلی کې وړاندې کړي چې پکې ویلي د قبایلی اولس زیاتره شمیره په خیبر پختونخوا کې شاملې دل غواړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان سټیټ بینک په خپل تازه رپورت کې وایي د ترګری د پیښلو وجې د دیه واد اقتصاد ته تر 1.3 ارب ډالر زیات تاوان رسیدلی دی. دا ریپورت د جمعې په ورځ خپور شو. ریپورت زیاتوي دا تاوان د 2002 او 2014 میلادي کال په موده کې شوی دی. تفصیل به له سراج زهیر اورو.
ریپورت کې ویل شوی چې د کال 2002 نه تر د روان کال 2014 پورې د سخت دریزۍ او ترهګرۍ نه په مختلفو اړخونو کې د پاکستان اقتصاد ته دا زیان رسیدلی او د دې نه د پاکستان اقتصادي او ولسی څانګې تر ټولو زیاتې متاثر شوي او د غرنګ سرمایه کاری هم ودرېدلې. ریپورت زیاتوي دې دوران د امریکې لخوا د کولیشن سپورټ پند په مت کې 14 ارب ډالر امداد ترلاسه شوی. کله چې مشال ریډیو په دې باندې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تزیه کار ډاکټر میراج الحق نو پختل نه هغوی کسه هم پاکستان ته په دغه دوران د بهر ملکونو لاخوا فندونه ترلاسه شوی خو پاکستان حکومت دغه په صحیح توګه نه دی استعمال کړي چې لوجی دا دومره نقصان شوی. نو موري زیاته کړه
شرب دور کې وار اگینست ټیریزم کې پاکستان انوالو شو او به یورپ او امریکا د پاکستان کې انټرست دري هغه د ټریډ یا تجارت په شکل کې د مدد په شکل کې او د شانتي د لون په شکل کې د قرضې په شکل کې هغه زموږ مدد وکړو نو پاکستان اکانومی گروتھ شروع کو پتا سے بے گورئی میں بے چکل سوین نو پتر اگلے نو حقیق پر انٹرسٹ اگ شانتے نو داغی نو منگا چتے نو لاند را دی پر دیکھ سے شک نہیں کرے سوین نو مت کرے داغی ہم نہ اہلی دا داغی ہم کمزورے نی دی او داغی ویک گورننس تے کہ داغی دا وجہ نہ ہم منگا کم انڈیجنس ریسورس چڑی کم چ اللہ تعالی منگ کم ذرائع را چڑی دی اگا منگا یوٹیلائز تو نہ داغی نہ فائدہ نہ دی او دا شانتے کم کی اقتصادیات یا گا مخ پوران دی باندھی نی
وی لکی کی چی دا امریکی لخوا پ اولسی او پوزی برخو کی پ مجموعی توگا 34 بلین ڈالر امداد پاکستان ته ورکړی شوی او دارنګ چې کله په کال 2002 کې د ترهګری خلاف جنگ پیل شو نیوش میر نړیوالو مالیاتی ادارو او ملکونو پاکستان لپاره په ورکړل شو قرضونو کې د نرمۍ اعلان وکړو او د قرضو د واپسی نیټې هم وغځولې. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
په بلوچستان کې د پاک ترک سکول استادانو له حکومت غوښتي چې د ترک استادان دي له هیواد نه باسي. دوی پرون د حکومتي فیصلې پرست په کوټه کې د پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. د پاکستان حکومت د ترک استادانو ته تر سبا پورې د هیواد پرېښودلو حکم ورکړی. تفصیل له کوټې ایوب ترین راکوي.
په مظاهره کې د پاک ترک ځایي استادانو د ښوونځیو زده کوونکو د دوی مندو او پلرو په ګډ شمیر کې ګډون درلود. دغه مظاهره چانو نه هواز په لاسو کې پلیکارډونه نیولې وو، بلکې د خپل غشتونو په حق کې شعارونه هم ورکول. پر دې مهال په کوټه کې د پاک ترک ښوونځي د لومړنۍ زده کړو د څانګې پرنسپلې میرمن سونیا ایرمو مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د احتجاج مقصد یوازې دا دی چې ترکی استادان دې په زور او زبردستی و خپل هیواد ته نه شړل کیږي.
وہ لوگ جو ہیں یہاں پر مکمل طور پر صرف اور صرف تعلیم کی خدمت کر رہے ہیں اور اس
میرمن سونیا ایرم وائی چدا خلق پر بش پڑت ہوگا دلتا یہ واجی دا تعلیم خدمت کوی او دوی دا سیاست سره هیڅ تړاو نستا. زموږ غوښتنه ده چې پاک ترک استادانو او شاګردانو ته د سزا نه ورکول کیږي او دوی ته د تعلیم د خبرولو اجازه ورکول سي. پر دې مهال د لوړز د کړو د شونزي د مشر عبدالبصیر خان ویناوه
دا یو ډیر بهترین سیستم په پاکستان کې روان دی د غریب طلبا د پاره او د دې اسپیشلی د بلوچستان د خلکو د پاره دا یو د نعمت دروازه ده. آیا دا دروازه د نس بند ده؟ دا دروازه د نس بند او دا دغه پرېج دي. دا ترکی شروع نش کم دلی دي هغه د خپل خدمت دی د تیرو یو شکل وسور کوي او د تیر یو شکل وسه دی خپل داس کسان باندې کستا چې هغه خپل د عمر نیمای سدلې تیر کړی دي دلې د خلکو دور کړی ده. نو آیا زمش د کم زمش دي د رسم رواج کم دي هغه هم داس نه سي کېدل چې سړی په دوه ورځ کې په درو ورځ کې تور ته بس او لار سدې سي خپل بشتري مشري شان دي تسکه دا ډېر نه انصافي ده.
نوموړي غوښتنه وکړه چې حکومت یې و ترکو استادانو ته په پاکستان کې د تعلیم د خپرولو په خاطر د وسیدو اجازه ورکړي او استادانو ته دی په درو ورځو کې د پاکستان د پرېښولو پریکړه بیرته واخلي. د یادونې وړ ده چې د ترکو ولسمشر د پاکستان د دوو ورځو د دورې وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی. خو د هغه د راتګ څخه لمخه حکومت و ترکو استادانو ته د پاکستان څخه د وتلو امر کړی و. د ترکو استادانو په څارنه کې دا وخت په پاکستان کې د 2000 څخه زیات زده کوونکي د نړیوالې کچې زدکړې کوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د پاکستان حکومت لخوا د پاک ترک سکولونو له ترکی سره تړاو لرونکو استادانو د نومبر په 30 نیټې د هیواد پرېښودلو حکم لکه څنګه تاسو په رپورټ کې اوریدل، ډېری خلک نور هم حیرانه کړي دي. حکومت دا اقدام د سه شنبې په ورځ د هیواد ته د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان تر سفر یو ورځ وړاندې کړی دی. په دې اړه د سکول استادانو او زده کوونکو احتجاج کړی او غواړي چې د ترکی ښوونکي ونه باسي. د حکومت دا ګام اغیز بسوي، په دې اړه مو رپورټ جوړ کړی دی. د پاک ترک سکولونو شبکې په پاکستان کې لومړی تعلیمي اداره 20 کاله مخکې جوړه کړې وه چې اوس د دې هیواد په مختلفو ښارونو کې 28 ښوونځي لري. د سکولونو انتظام د ترکی دینی عالم فتح الله ګولن چلوي چې دا وخت په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. په دې سکولونو کې تر سل زیات ښوونکي له ترکی سره تړاو لري، خو په ترکی کې د روان کال په جولای کې د ولسمشر رجب طیب اردغان پر ضد ناکامې کودتا په پاکستان کې میشت ترکی استادان هم اغیزمن کړل. رجب طیب اردغان د کودتا تور پر فتح الله ګولن پورې کړ، خو هغه دا تور رد کړ. له دې وروسته د ترکی حکومت نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې د باندې هم د فتح الله ګولن د ادارو پر ضد اقدامات پیل کړل. د اګست په میاشت کې د ترکی د بهرنی چارو وزیر مولت چاوس اوغلو د اسلام آباد سفر وکړی او له چارواکو یې د فتح الله ګولن تر انتظام لاندې چلیدونکي پاک ترک سکولونو استادانو د ایستلو غوښتنه وکړه. که څه هم حکومت هغه وخت سمدستي اقدام ونه کړ، خو څو ورځې له مخه د کورنۍ چارو وزارت ناڅاپه د ترکی د استادانو ویزې منسوخی او دوی ته د نومبر تر 30 د هیواد پرېښودو حکم وکړ. دا په داسې حال کې وای چې دا بل ورځ د ترکی ولسمشر پاکستان ته رسیدلی. په دې اړه استادان، مدني ټولنه او زده کوونکي احتجاج کوي او غوښتنه ده چې د ترکی استادان دي بیرته نه لېږل کېږي، خو تر دې دمه حکومتي دریس مخې ته نه دی راغلی. د پاکستان یو وتلی سانسپو لیکوال او مدني فعال ډاکټر هودبایی د حکومت پر دې اقدام تنقید کوي.
زما په فکر د پاکستان حکومت داسې کول نه غوښتل، خو مجبور کړل شو. کله چې رجب طیب اردغان دلته راغلی نو اصرار یې وکړ چې دا سکول نه دی بند کړل شي. هغه دا ثبوت وړاندې نه کړو چې آیا دا استادان په رښتیا اهم سیاسي هلو ځلو کې ښکیل وو او کنه، خو بس ویل چې زه دا غواړم نو تاسو به یې بندوي. له دې نه دا ښکاري چې پاکستان هیڅ قسمه دباو نشي زغملی، هغه که د امریکا لخوا وي، که د چین، که د ترکی یا سعودي عرب لخوا وي. له دې سره د پاکستان وګړي دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا موږ د خپل قانون احترام نه کوو که څنګه؟ آیا دغه استادانو د پاکستان د قانون خلاف ورزي کړې وه که نه؟ دا ډېر پریشانه کوونکي سوالونه دي او زما په فکر حکومت ته په دباو کې نه و راتلل پکار.
پاکستان چې پکې د تعلیم شرح کمه ده او هڅه کوي چې نور هیوادونه او نړیوالې ادارې وهڅوي چې د تعلیم په څانګه کې ورسره مرسته وکړي. همدې کوششونو ته په پام سره د پېښور پوهنتون د ابلاغیاتو څانګې ښوونکی ډاکټر فیض الله جان وایي دغه سي اقدام شایي نړیوالې ادارې نه هیله کړي.
دې ته هم میسج ورکړي چې سبا به یو بل اداره دا جرأت نه کوي چې هغه په پاکستان کې داسې د یو خیر خیر کار شروع کړي، ځکه چې اس پته نه لګیږي که د خپل ملک حکومت سره تعلق خراب شي نو زور به دی خو تر از شي را د کار دی بند کی.
استادان، ماشومان او د هغوی پلاران اوس هم کوششونه کوي چې حکومت دا اقدام بیرته واخلي. د پېښور پوهنتون په خوانی مشر ډاکټر کبلا یازوی د حکومت ګام ماشومان، استادان او پلاران خپه کړی دی.
طیب اردوغان صاحب ته یو ډېر ښه پیغام لاړ، خو د پاکستان عمومي داسې خغو می تاثر پیدا نه کړو. داسې ښکاري چې په زیدي دې یو سفارتکارانه انداز کې دا مسله حل کړې وه. دوی په تاده کې اقدامات وکړل، زمونږ بچی چې کوم دي او سکول نظام او والدین هغه خفه کړل.
په دې اړه مو له حکومتي چارواکو او واکمن مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی له یو شمېر غړیو سره د خبرو هڅه کامیابه نشوه. البته د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد های کورټ د کورنۍ چارو وزارت ویزه افیسر محمد حفیظ ویلو چې د ترکی د استادانو ویزې د سپتمبر پر 9 نیټه ختمی شوې دي او تر جولای او اگست پورې د غزولو لپاره هیڅ درخواست نه ترلاسه شوی.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
خو تاسو خبره ده چې هغه مونږ نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
کما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغ ته ډیر وایم چې ما وای زه کما سره پروف نشته.
مونږ ته دوه نه اجازه پېښې مونږ چرچو اخر ولي
دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ په خپل د چټکړي د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
خو حکومت غواړي یو واښه کلتوري پالیسی جوړ کړي. په دې لړ کې په پېښور کې غونډه شوې چې پکې د ژوند له هرې برخې سره تړاو لرونکو پوهانو او فعالینو برخه اخیستې وه. نور معلومات د شویر احمد جان په ریپورت کې.
دا خیبر پختونخوا د کلتور محکمې یو چارواکي نیم صافی مشال ریډو ته وویل
د دې پروګرام مقصد دا دی چې صوبایي حکومت دا غواړي چې زمونږ کم کلتوري یا ثقافتي پالیسی دا چې د دې کم سټیک هولډرز هغه د ټولو طبقو نه راشي زمونږ د صوبې دا ټول راځي مشوي د دلته او حکومت دوی ته یو موقع ورکړي دا چې دا پالیسی دی په خپل باندې دا کسان جوړ کړي ځکه چې د دوی سلويخ سلويخ کال 55 کال تجربه ده په دې سيزونه کې. دا توری حالې زلی چې کوم دی په دې کې صرف موسیقي نه ده یا صرف رقص نه ده بلکې په دې کې دا ټول معاشي حالات او زمونږ سماجی حالات او زمونږ قانوني حالات یې ون په دې کې تصفیه کیږي.
غونډه کې برخه خستونکې د سواد سره تعلق لرونکي لیکوال شاعر جپوها او په تاریخ باندې جوړ نظر لرونکي پرویز شاهین مشال یېړو ته ویل چې پښتانه په کلتور باندې ډیر مالدار دي او حکومت د دې لپاره سکی او کنه باید په سیمه ایزه کچه باندې په خپل باندې ټول پښتانه د کلتور د تحفظ او پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي.
بندي اعظم هر څه چې کوي دی په هر مذهب کې په هر ژبه کې په هر سیمه کې خو کلچر د بنیادی زیل ده دی د کلچر نه بغیر ژوندې پاتې کېدی نشي. اوس که دا کلچر حکومت ته خو مونږ اپیل کوو د حکومت هم ډېرې لانجې دي یا به دلچسپي نه یا به ورسره وسایل نه یا به روزګار نه. زه دا غواړم چې راځي په هر کلي کې په هر سیمه کې په هر ضلعه کې خپل یو د خلکو یو کلچر سنټر جوړ.
د پښتو نامتو سندرغاړی ګلزار علم د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې دا ګام ستایي.
دا ډیر ضروری خبره هم ده او ډیر یو پټ قدم دی زما په خیال چې په دې زمونږ خیبر پښتونخوا کې دین مخکې په دې خبره شا بالکل اړو توجه نه ورکړي خو یو ډیر مثبت خبره ده او زه خو ډیر زیات پر امید یم خوشاله ما چې دا ټولې مسلې زم کاپی رائټ مسله ده زمونږ د ریالټی مسله ده زمونږ نور بلا مسلې کلچر دغه کې نو عرب عرب ان شاء الله روان وختونو کې که زمونږ په جون کې نه زمونږ پس به زمونږ بچي به غیر فایده اخلي خو ډیره خبره ده.
دا کلتور محکمې د صوبایي څنګه مشر نیم صافی دا هم ویل چې دا غونډه کې برخه خستونکو کم وړاندیزونه ورکړل. دا غي پرانا کې به کلتور محکمه داسې یو پالیسی جوړ کړي چې پکې باندې आवाज د پښتونخوا کلتور پرمختګ وکړي بلکې محفوظ به هم کړي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
امن مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
البته بادشاہ خان مال یو کا پیرا کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مرته بابا یان سپه خواره زایا کولې.
د هر څه د مشالې ډو پخپرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
تاسو مشال ریډیو اوري د تولسمه بجې کې دونکو دی تاسو په دوه نیمای کې د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه اوریدلای سي. د دې ترڅنګ د امریکا منتخبه ولسمشر خپلې د چې کوم د ملګری اوسټاکی یعنی د سیاسي مشر د ملي امنیت سلاکار دا ټاکلې دي. په دې اړه به معلومات واوري. بیا د ایران سره پر اړیکو باندې واوري او د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه باندې په کینیډا کې یو کانفرنس کې شي هغه معلومات هم درکو او لدې سره سره به اونیز پروګرام د رنگونو نړۍ هم واوري خو 12 بجې سوي دي اني ساجمل به خبرونو ډنډي سړاندې کړي
د فاټا سیاسي اتحاد مشروای راتلونکو نه د حکومتي اصلاحاتو نام لیکي دوه پرسي د حتمي تګلارې جوړول لپاره غونډه را بللې ده نثار مومن پرون مشال ریډیو ته ویل په دې غونډه کې د ګډون لپاره ټولو ګوندونو تبلنه ورکړې او د یاد اصلاحاتو نام لیکي دوه پرسي راتلونکو میاشت لاریون کول پلان هم لري سٹیٹ بینک ویلی پاکستان تر 2002 نا تر روان کال پوری رتراگرے لوجی سباندی یو سل و تل سر با ڈالر زیان رسیدلی دے سٹیٹ بینک وائی رتراگرے لوجی تر طول زیاد دا پاکستان لسیو اقتصادی دارو تا زیان رسیدلی او پا دا حواد کے سرمایہ کاریوں دا پخا پنسبت دی رکم شویدہ په پاکستان کې رترګرې مخنیوي ادارې یا نکټا وسلوال تنظیمونه جماعت الاحرار او لشکری جنگوي العالمی کل ادم ګرځولې دي نکټا په خپل ویبپاڼه لیکلي چې دا دواړه وسلوال تنظیمونه یې د نومبر په 11مه د بندیزونو په لیست کې شامل کړي چې ورسره په دهواد کې د کل ادم وسلوالو تنظیمونو شمیره 3 پیتو ته رسیږي ټاکل شوی ده چې د شفافیت نړیوال سازمان د راتلونکي سه شنبې په ورځ په افغانستان کې د اداري فساد په اړه خپل نوی رپورټ وړاندې کړي د دې سازمان د افغانستان د څانګې مطبوعاتي مسؤل وحید الله عزیزي تېر شپه مشال ریډیو ته دا خبره وکړه یو امریکایي چارواکی وایي د هواد دفاع وزارت کانګرس ته خبر ورکړی چې دوی د افغانستان لپاره د نورو روسي هلیکاپټرونو اغیستو او د هغې پر ځای د امریکایي هلیکاپټرو اغیستلو اراده لري د امریکا کینیټیکن ریاست نه سینیټر کریس مارفي پرون د دې پریکړې اعلانولو پر مهال اویل چې پر دې به قلم پوه نه شي چې امریکایي حکومت ولې په افغانستان کې د هلیکاپټرو لپاره روسیې ته لټک سره تړلې پیسې ورکوي او د کډوالو نړیواله اداره یا IOM وایي د روان کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې 4,684 کډوال اروپا ته په لاره په میډیټرینین سمندرګي کې ډوب شوي دي
دا خبرونه لندیز مولانی ساجمل واوریدي او سم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې احمد الله کتنه کوي
جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د ترکی د صدر د پاکستان دورې پر مهال د کړشو فیصلو نه معلوميږي چې دوه ملکونه په راتلونکي وخت کې یو بل سره سیاسي معاشي دفاعي او تجارتي مرستو په شمول په یو شمیر څانګو کې خپل منځي تعلقات نور هم مضبوطول غواړي ورسپانه لیکي چې ترکی صدر د خپل دورې نه ثابت کړه چې هغوی د پاکستان حقيقي ملګري دي ورسپانه لیکي چې د مسلمان ملکونو د ټولو لوی المیا خپل منځي اتحاد او یووالي فقدان دي د اسلامي ملکونو تنظیم OIC دی د پاکستان ترکی د ملګرتیا مثال خپل پوړان دي کی دي او ټول اسلامي ملکونه دي را متحد کولو لپاره کردار ولوبوي اج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلي دا ورسپانه لیکي چې د ترکی صدر رجب طیب اردوان د کشمیر په شخړه د پاکستان د دریز حمایت کولو سره ویلي دي چې ملک باید د مسلې په حواله سره اقوام متحده کې خپل کوشش شونه نور هم تیزوي او غواړي چې پاکستان سره خپل منځي تجارت یو ارب ډالرو ته ورسوي ورسپانه لیکي چې ترڅو د پاکستان او ترکی ترمنځ د تجارت تعلق دی نو دې لپاره په ملک کې د سرمایه‌کارۍ لپاره ښه ماحول جوړول ضروری دي د سره سره په ملک کې د سرمایه‌کارانو ته هم سہولیات ورکړي شي نیبات ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان مرکزی بانک په خپل راپور کې ویلي دي چې دا وخت ملکی معیشت ته یو شمیر چیلنجونه رامخې ته دي ملک ته د ذاتی مت سرمایه‌کارۍ سره سره په اولسي څانګه کې د زیات رقم خرج کولو ضرورت دی چې ورسره اولسي مسلې حل شي ورسپانه لیکي چې د ملکی معیشت په حق لا د سټیټ بانک دا راپور د ستاینې وړ دی حکومت لا پکار دي چې غیر ملکی سرمایه‌کارۍ کې اضافه لپاره د کوششونه وکړي او دا هله ممکنه ده چې کله حکومت د توانایي مسله حل کړي ورسپانه لیکي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د توانایي په یو شمیر منصوبو کار روان دي او د مکملېدو وروسته که غیر ملکی سرمایه‌کارۍ کې اضافه وشوه نو دا به د معیشت لپاره خوي زکات د غیر ملکی سرمایه‌کارۍ لوجه نه صرف په ملک کې د روزګار موقع زیاتیږي بلکې په ملک کې جوړیدونکو شیان د نړۍ نورو ملکونو ته لیږلو سره به زری مبادله هم حاصله کړي شي
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای پاکستان باید ترک شوونکی ونه باسي د یاد سازمان په وینا د پاکستان د پریکړه پر سیاسي بنیاد سوی ده. بل پلو برطانوي ورسپانې ګارډین لیکلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ټلې زور مات کړل سوی دي خو له منځه لا نه دوړل سوی. پوروال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای له پاکستانه د ترک شوونکو د استل کېدو پریکړه باید بیرته واخیستل سي. یاد سازمان وای د پاکستان مرکزی حکومت د پریکړه پر سیاسي بنیاد کړی دا چې ترک شوونکی د لدی هیواد ووزي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی اسیا مشري کمپا پټیل ویلي په پاکستان کې وار لمخه 24 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي. د کمپا پټیل په وینا پاکستان باید ترک شوونکی ونه باسي، هغه ځکه چې دا ګام به یوازې د دې ملک ماشومان ته زیان ورسوي. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان باید نور سکولونه زیات کړي او نه چې د ترک د حکومت خوشاله کولو لپاره پر سیاسي بنیاد داسې پریکړه وکړي. د پاکستان حکومت دا پریکړه پر داسې وخت کړې ده چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان په دوه ورځني سفر پاکستان ته تللی و. په پاکستان کې د ترکی ښوونځیو مشرتابه ویلي د ترکی د حکومت دا تور بې ځایه دی چې ګواکې دوی په فتح الله ګولن پورې تړلی دی. فتح الله ګولن په امریکا کې میشت د ترکی یو مذهبي عالم دی. د رجب طیب اردوغان په مشرۍ حکومت وای فتح الله ګولن د جولای په میاشت کې د ناکامه کودتا د هڅې تر شا لاس درلود خو هغه یې نه مني. بل پلو برطانوي ورسپانی ګارډین لیکلی دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې زور مات کړل سوی دی خو له منځه لا نه دوړل سوی. ورسپانه لیکي چې د امریکا هوایی بریدونو یا د ډله ځپلې ده خو لا هم د هیواد په ختیځ کې محدود خو قوي غوندې شتون لري. ګارډین لیکي هلته موجود د اسلامي دولت وسلوالې ډلې وسلوال دومره نه دي چې د افغان ریاست په وړاندې به خطر وي، خو د ولس په وړاندې ضرور خطر دی. د افغانستان د شننکو شبکې یو څېړنکار برهان عثمان ورسپانې ته ویلي چې دې ډلې په ننګرهار کې د هغو سیمو نیمه برخه له لاسه ورکړې ده چې لومړی یې نیولې وې، خو پر پاتې سیمو د ده په وینا دې ډلې پښې ټنګې کړې دي. ځایي خلک وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله بې له ښه او بد کتلو وژنې او زورونې کوي. د دوی په وینا یو ورځ یې 14 کلن هلک نیولی و او تر 40 شپو یې په بند کې ساتلی و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا منتخبه ولسمشر ډونلډ ترامپ د خپلې کابینې د مهمو غړو په ټاکلو پیل کړی دی. نوموړي تېره ورځ د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی ای مشر د ملي امنیت سلاکار او لوی څارنوال ونومول. رضوان مراد په دې اړه د مشال ریډیو د انګریزي څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جمعې پر ورځ په یوه اعلامیه کې ویل چې د کانګرس جمهوری پال غړی مایک پومپیو یې د سی آی ای د مشر متقاعد جنرال مایک فلین د ملي امنیت د سلاکار او سناتور جیف سیشنز د امریکا د لوی څارنوال په توګه نومول دي. د سی آی ای د امریکا د مرکزی استخباراتو لپاره نومول شوی مایک پومپیو او د لوی څارنوالۍ د پوسټ لپاره جیف سیشنز باید د کانګرس د سنا د مجلس د اکثریت غړو تایید ترلاسه کړي او د ملي امنیت د سلاکار په توګه نومول شوی مایک فلین د سنا تایید ته اړتیا نه لري. ډونالډ ټرمپ ویلي د سی آی ای د مشرۍ لپاره نومول شوی پومپیو به یو برجسته او کلک رهبر وي. مایک پومپیو د جمهوری غوښتونکو د ښي اړخې څانګې غړی دی او په 2010 کال کې د کانګرس د اساسو مجلس ته منتخب شوی دی. 52 کلن پومپیو د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د اټومي موافقې سرسخت مخالف دی. منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دی د خوښ دی چې د ملي امنیت د سلاکار په توګه متقاعد جنرال مایکل فلین له ځانه سره لري چې د ده په خبره د سخت دریځ اسلامي تروریزم په ځپلو کې به مرسته وکړي. و 50 کلن مایک فلین تر دې مخکې له 2012 نه تر 2014 کال پورې د دفاعي استخباراتو د ایجنسۍ مشري کړې ده. د لوی څارنوالۍ لپاره د ډونالډ ټرمپ انتخاب 9 کلن جیف سیشنز د سنا د مجلس له محافظه کارو غړو څخه دی چې د پولو د امنیت او غیر قانوني کډوالۍ پر وړاندې ډېر سخت دریز لري. جیف سیشنز د امریکا د کانګرس لومړنی غړی چې د امریکا ولسمشرۍ ته د ډونالډ ټرمپ له کاندیداتورۍ ملاتړ اعلان کړ او ټرمپ په لومړي سر کې په دې غور کاوه چې سیشنز د خپل مرستیال په توګه ونوموي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
فارن افیرز مجلې لیکلي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې وه چې له ایران سره سوي نړیوال اټومي تړون ته تړون په ختموي، خو ځینې بیا پر دې عقیده دي چې نوی منتخب ولسمشر به داسې ونه کړای سي او کېدای سي چې واضح څه بدلون پکې راولي. د مقالې غټکی له اصرار علم مومند اورو.
په مقاله کې راغلی دی چې د ایران او نړۍ شپږو قوتونو ترمنځ د شوي اټومي تړون نویت داسې دی چې د امریکا نوی ولسمشر کولای شي د دې تړون لاندې د واشنگټن کړې ژمنې لغوه کړي، خو دې باوجود دغه ګڼانخیزه تړون په بشپړ توګه نشي ختمېدی. که امریکا له دې تړونه وځي او نوې انتظامیه یې په نورو هیوادونو فشار راوړي، نو د دې باوجود دغه هیوادونه نشي کولای چې له ایران سره دغه تړون ختم کړي. د امریکا نوې منتخب ولسمشر کولای شي چې امریکایي کمپنیانې له ایران سره د کاروبار کولو نه منع کړي، خو بهرنۍ کمپنیانې چې له ایران سره یې تازه تازه کاروبار بیا پیل کړي، هغوی به له نوو بندیزونو ډېر متاثره نشي. له دې تړونه د امریکا وتو سره به کېدای شي چې د څه وخت لپاره بهرنۍ کمپنیانې خپل کار ودروي، خو په اخره کې بیا هم هغه خبره چې امریکا د چین او فرانس په څیر له هیوادونو سره د خپلو کاروباري اړیکو په خطر کې لاچولو پرته له دغه تړونه په شا کېدای نشي. چین، فرانس او داسې نور هیوادونه له ایرانه د بندیزونو پورته کولو وروسته له دې هیواد سره خپل کاروبار مضبوطوي. که څه هم له ایران سره د چین، فرانس، روس، برتانیا او جرمني شوي اټومي تړون ایران ته لوی اقتصادي ګټه رسولې، خو د دې باوجود د ایران دننه په سیاست کې کوم خاص بدلون نه دی راغلی. سپینه ماڼۍ ویلي وو چې له ایران سره اټومي تړون به په دې هیواد کې له منځلارو قوتونو سره مرسته وکړي، خو تر دې دمه هیڅ قسمه داسې بدلون په نظر نه راځي. پر دې سربیره ایران په نورو هیوادونو کې مداخلت هم پیل کړي او همداراز دا وخت شامی ولسمشر بشار الاسد مرسته کوي. که څه هم ایرانی چارواکو ډونلډ ټرمپ ته په صدارتي انتخاباتو کې په بریا مبارکي ورکړې وه، خو د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا ویلي دي چې د امریکا نوی ولسمشر د اټومي تړون ختمولو وس نه لري. د په خبره ځکه چې د اټومي ستونزې په اړه د ایران چلن له نړیوالو سره دغه هیواد اړیکې دومره پیاوړي کړي چې ختمېدې نشي. یا دی وی چې د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ د شوي اټومي تړون لمخې ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي چې په بدل کې به پرې لګیدلې بندیزونه لری کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د افغانستان دفاع وزیر په کناډا کې په یو امنیتي کانفرنس کې ګډون لپاره د غهیواتا تللی دی. په دې ورځنی کانفرنس کې د هالیفیکس په نامه یاد شوی نن د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبري او بحثونه کوي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وی د کاناډا په امنیتي کانفرنس کې له تروریزم سره د مبارزې او له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو په باب خبرې کیږي. د هالیفاکس په نوم په دې درې ورځني کانفرنس کې د یو شمېر هیوادونو د دفاع د وزیرانو په ګډون د شاوخوا سلو هیوادونو امنیتي مقامات او د پوځي او امنیتي چارو کارپوهان ګډون لري. د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال محمد رادمنش د دې کانفرنس او په کې د افغانستان د ګډون په اړه ازادي راډیو ته ویل:
عموما دا کنفرانسونه سه دایریږي د دې لپاره دی چې د افغانستان ملي اردو تقویت شي او وکولای شي چې په معیاري توګه د تروریزم په مقابل کې خپل ظرفیتونه همدارنګ سي تقویه شوی دی. استعمال یې کې د تروریزم په مقابل کې هم ځینې فیصلې د دې لپاره کېږي چې باید افغانستان کې صلح رامنځته شي.
دا هالیفاکس په انټرنیټ باندې راغلی چې د دې کانفرنس په نننۍ غونډه کې به د افغان حکومت د اجرایی ریاست سلاکار سید طیب جواد او په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی ویناوې وکړي. د کاناډا په دې امنیتي کانفرنس کې په پاکستان کې د امنیتي حالت او تورستي فعالیتونو په اړه هم بحث کیږي. د کانفرنس تنظیمونکو ویلي چې په دې کانفرنس کې د پاکستان د امنیتي او پوځي چارو یو شمېر کارپوهان هم برخه لري. د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال وین جنرال راد منشوي د کانفرنس ګډونوال باید د تروریزم د روزنې، تجهیز او تمویل پر سرچینو تمرکز وکړي. نوموړي یو ځل بیا د افغان حکومت دا ادعا تکرار کړه چې تروریستي ډلې په پاکستان کې تمویل او روزل کیږي او بیا افغانستان ته استول کیږي. کچه هم د کناډا د هالیفاکس امنیتی کانفرنس پریکړه اجرایه بڼه نه لري، خو افغان چارواکي وایي دا ډول کانفرنسونه افغانستان او په ځانګړي ډول افغان امنیتی ځواکونو ته د نړیوالې ټولنې زیاته توجه اړوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال ریډیو د دیګړی خبری برخه هم په دې ځای باندې پایتر سیږي. وسم لژمن سره سم اونې ځ خبرونه د نړۍ رنگونو وړاندې کوو. دا خبرونه تاسو لپاره ګل آیاس جوړ کړی. دا مخکمه موریدل د نن په تکراری توګه بیا وړاندې کوو.
د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې تخپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د روس سایبیریا په شمال ختیس خلیج او په ساحل کې د واوري زرګونه لوی وی ګولې جوړې شوې دي. 30 کیلومتر اوږد ساحل کې په قدرتي توګه جوړې شوې ګولې د ټینس ګین نه زیاتې غټې دي. دا د ماحولیاتو یو نادر نظام دی چې په نتیجه کې د واوري واړه واړه ټوکړي په هوا او اوبو سره د چکر روستو سنو بال یعنی د واوري ګولې ترې جوړی شي. د آرکټیک سرکل نایډا کې اوسیدونکو وای چې په جون کې داسې نظاره نه وکتلې. د کارپوهانو په خبره دا په بنیادی توګه یو قدرتي عمل دی چې په سخت یخنۍ کې رامنځته کیږي. د یورو ویب سایټ تر مخه د غشان منظرې په 2014 کال د دسمبر په میاشت کې په خلیج فنلند او په 2015 کال کې د دسمبر په میاشت کې په لیک میشیګن کې په نظر راغلي وي. درنو اوریدونکو د گرین هاوس گیسونو اخراج کې کمی راوستو په اړه نړیوالې معاهده باندې عمل درآمد شروع شوې دي. په دې معاهده د نومبر 14 مینه عمل شروع شوې دي. د دې معاهده لاندې یو نیم سلنه زیات هیوادونه د نړۍ د توڅخي حد تر 2 سانتي ګریډ پورې محدود کولو باندې موافقه کړې و. دا معاهده په پاریس کې شوې و. د ملګرو ملتونو د ماحولیاتو مشر دا معاهده یو لوی پرمختګ ګرځولې و. بل خوا ساينسدانانو ویلي چې تر 2030 کال پورې هدف تر لاسه کول لپاره به د گرین هاوس گیسونو اخراج کې تر 14 ارب ټنه کمی راولي. هایدروجن فلورین او کاربن ډای اکسایډ هغه گیسونه دي چې د فریزر، ایئر کنډیشن او سپریس په جوړولو کې استعمالیږي او د نړۍ د توتخي کې د اضافي ترپولو لوی وجه هم جوړیږي. په تیر میاشت کې په رایونډه کې شوې غونډه کې دغه مایده تاریخي ګرځول شوې و او پکې ویل شوې و چې ترقی یافته هیوادونه به له غریب هیوادونو نه مخکې په گرین هاوس گیسونو په اخراج کې کمی راولي. په دې مایده د امریکا او چین سره کې دلته ټولو لوی خبره ده. په مایده کې مختلفو هیوادونو ته درې جلا طریقو سره د گیسونو اخراج کې د کیمرا وستو خبره شوې ده. د موسمیاتو نړیوال تنظیم ورلد میټرولوژیکل ارګنایزیشن WMO د تازه شمیرو تر مخه تیر 15 کاله د نړۍ لپاره تر ټولو ګرم کلونه وو. دا رپورت په مراکش کې د موسمیاتو نړیوال کانفرنس په موقع وړاندې شوی. په دې رپورت کې ویل شوی چې په درجه حرارت کې اضافي وجه انساني هلې ځلې دي. په دې رپورت کې ویل شوی چې د ځینو څېړنو کې دا خبره مخې ته راغلي چې د فاسلز یعنی د کچرې د سوځولو سره سخت ګرمۍ کې د اضافي امکانات لس چنده نور زیات شي. په رپورت کې دا هم ویل شوی چې په ګرمۍ کې اضافي لوجه د افریقا ختیځ هیوادونه همدا شان پاکستان او هند کې په زرګونه کسان مړ شوی دي. د رپورت مصنفین وای چې روان کال به تر ټولو ګرم کال ریکارډ مات شي. د رپورت تر مخه په دې رستو کلونو کې په نړیوال درجه حرارت کې ډیره اضافه ریکارډ شوی و ځکه په تیرو 15 کلونو کې ګرمي زیاته شوې و. د فرانس او سپین ترمنس پر پوله باداسا او سین په بحر اوقیانوس کې غورځيږي. په دغه ځای کې یو داسې جزیره ده چې ورته پیزنت ویل کیږي. که څه هم دا یو وړوکی او عامه جزیره ده، خو دا یو انفرادي حیثیت هم لري ځکه چې هر شپږ میاشت وروسته په دې کې حکومت بدل شي. په دغه جزیره شپږ میاشتې فرانس او شپږ میاشتې سپین حکومت کوي. په 19مه پیړۍ کې په دغه جزیره د دواړو هیوادونو ترمنس لانجه جوړه شوې وه او ډېر جنګونه هم شوي ول. خو په 1795 کال کې یوه ماده وشوه چې تر مخه دواړه هیوادونه به پخ شپږ میاشتې به دغه جزیره حکومت کوي. دغه معاهده ته پیرونیز ویل کیږي. د سماجی رابطو مشهوري ویب پاڼې فیسبوک خبرداري ورکړې چې د صارفینو اعتماد د لاسه نه ورکوي ځکه په راتلونکو میاشتو کې له اشتهاراتو نه په ګټه کې کمی راتللی شي. د فیسبوک پاڼې د مالی امورو مشر ډیوډ وینس وایي چې د صارفینو لخوا په ټایم لاین د اشتهاراتو لګولو یو حد وي چې پاسداري یې ضروري ده. د دې اعلان وروسته د کمپنۍ په حصص کې 0% کمی ریکارډ شوې دي. د نوموړي په خبره په فیسبوک د اشتهاراتو ورکول کم کیدی شي ځکه په 2018 کال کې له اشتهاراتو څخه په ګټه کې کمی راتللی شي. دا وخت نړۍ کې یو ارب او یو کروڑ خلک په خپل موبایل ټلیفون کې فیسبوک کاروي. د دې نوراندې دا شمیر 90 کروڑه و. اوس د فلمي نړۍ خبري. نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم ډاکټر سترنج په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 3.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ٹرولز دی چې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم هیکشا رج دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 10 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په فلمی باکس آفس کې د مشهور ډایریکټر کرن جوہر فلم اے دل ہے مشکل په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. دې فلم د هند په ګډون په نورو وادونو کې د 200 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. فلم عدل ہے مشکل په هند کې یوازې د 1.5 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې د اجے دیوگن فلم شیوے په دویم نمبر دی. دی فلم تر اوسه پورې په ټول هند کې د 2.9 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم مرزایا دی چې د 100 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د امریکا ہالی ووڈ سنیما سپر ہیرو نوے فلم ونڈر وومن لومړی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو گال گیت او کرس پائن کار کړی دی. دا فلم د ڈی سی کامکس په کردارونو کې یو دی. په فلم کې مرکزی کردار گال کړی دی چې پکې د تیمی سیریا جزیری شہزادگی وی او هلته یو امریکایی پائلٹ چې جازی را غورځېدلې وي میلاو شي. له هغه سره په ملاقات کې گال خبره شي چې نړیوال جنگ روان دی نو هغه د جنگ ختمولو لپاره ورسره لاړ شي. فلم ونڈر وومن به د راتلونکي 2018 کال د جون په میاشت کې نمایش ته پر وړاندې کیږي.
I used to want to save the world. This beautiful place. But the closer you get, the more you see the great darkness within. I learned this the hard way. A long, long time ago.
What is your mission?
To stop the war.
What war?
The war to end all wars. Weapons far deadlier than you can ever imagine.
The war can be ours.
Whoever you are in more danger than you think.
I cannot stand by while innocent lives are lost.
Be careful, Diana.
Who is this woman?
She's my secretary, sir. She's a very good secretary.
It is our sacred duty to defend the world, and it's what I'm going to do.
د ہالی ووڈ سنیما مشهور اداکارانو راین رینالڈز، جیک گیل ہال او ریبیکا فرگوسن نوی فلم لائف لومړی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم لائف کې په خلا کې د ستور مزلو ژوند ښودل شوی دی. په دې فلم کې په نړیوال خلای مرکز کې د شپکو ستور مزلو ژوند ښودل شوی. دغه ستور مزلو ته یو کار سپارل شوی چې له مریخ سیارې نه د هغو نمونو جاج واخلي چې په اړه یې دا ویل کېږي چې په هغه سیاره د ژوند اثرات موجود دي. فلم لائف به د راتلونکي 2018 کال د مئی په میاشت کې نمایش ته پر وړاندې کیږي.
Station to control. Visual confirmation of Mars rover Pilgrim.
I see it.
It's gonna hit you.
No, it's not.
Yes, it is.
Come here.
Tell the committee the sample's safe and sound.
Each passing year has seen our estimate of the probability of life in space increase. More and more scientists feel that contact is no longer something beyond our dreams. But is a natural event in the history of mankind that will perhaps occur within the lifetime of many of us.
There have been rovers on Mars for 20 years. I wonder what this one's found.
The sample is a large single cell, unmistakably biological. The first incontrovertible proof of life beyond Earth.
You're finally a daddy.
It's gonna be a big custody battle over this one.
That's beautiful.
د هند مشهور اداکارانو فرحان اختر، ارجن رامپال او شردا کپور نوی فلم راک آن 2 به په روانه اونۍ کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا د راک آن فلم سیریز دویمه برخه ده. په فلم کې ښودل شوی چې فرحان اختر سندرغاړی وي او خپل بینډ لري. په فلم کې د دې بینډ هلې ځلې دوستی، مینه او کار ښودل شوی دی.
جیا، ټیل اس اباوت اٹ. میوزیکل جرنی کہاں سے شروع ہوئی؟ کون بنا تمہاری اس میوزیکل جرنی کی پریرنا؟
دوسرے کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہے کسی نہ کسی کو چوٹ پہنچی ہے.
ریلی وش تم دونوں یہیں شفٹ ہو جاتے.
آدھی تم واپس کیوں نہیں آ جاتے؟
بھائی صاحب کوئی الگ کریئر کے پیچھے بھاگ رہے اور تو اپنے اتیت سے بھاگا جا رہا ہے.
جو ہوا سے بھول جا.
جو ہوا اس کی ذمہ داری تو کیوں لے رہا ہے؟
بس یہی ایک گانا ہے جو پورا ہے, باقی سب آدھے ادھورے سے اسٹیج پہ پرفارم کرنے لائق نہیں ہے.
سو نو پرابلم, ایک ساتھ کام کریں گے ان آدھے ادھورے گانوں پر.
جب دیکھو میوزک بناتے. یہ تھا تیرا نیا میجک؟ دس ربش.
میری سنگیت چھوڑ دینے سے آپ کو خوشی ملے گی بابا؟
تم نے آج تک ان سے اور اس دنیا سے اپنا میوزک چھپایا ہے, لیکن اب اور نہیں, یہ وقت تمہارا ہے. جی ہاں,
درنو اوریدونکو دا پروگرام په دې برخه کې مو د هندي سینما وتلي اداکار اشارو خان د نوی فلم ډیر زندگی دوه ټریلری او ټایټل سانګ یعنی مرکزی سندره اوریدلې و. د اشارو خان دې فلم دریم ټریلر خو شوې دي. په فلم کې الیا بټ, ادیتا کپور رائے او کونال کپور هم کار کړی دي. دا فلم ګوري شینډه جوړ کړی دي. په فلم کې خود شي به چې اشارو خان الیا بټ ته د ژوند سره د مینی او په خوشحالۍ سره د تیرولو لپاره زده کړې ورکوي. فلم ډیر زندگی به د نومبر په 25مه نمایښ ته پر وړاندې کیږي.
آج کوئی بڑے ہی میوزیکل موڈ میں ہے.
جس کے لیے دل بگڑنے لگا ہے تو ہی ہے.
ایکسکیوز می,
رات کو میں ایک بینڈ کو سننے گئی تھی.
کون سا بینڈ ہے بتاؤ, کہاں تم گئی تھی؟
بینڈ کا نام آئی ڈونٹ نو بٹ سنگر آئی نو.
So tell me more.
Love you zindagi.
Sorry.
Pyar mein andha hi ho gaye ho kya? Am I invisible?
We said sorry.
Why you so kuchi ko so sweet? I love you. Just same rubbish bakwas. It's irritating. Hate couples.
رومانٹک ریلیشن شپس اتنے اریٹیٹنگ کیوں ہوتے ہیں؟
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی لا مسپارم.
چمدلا سون قلم اخلی کتاب اخلی, چمدلا سون قلم اخلی کتاب اخلی, پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی, پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی, چمدلا سون قلم اخلی کتاب اخلی, پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی, پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی. گل وطن کی اور بل دے, دغلا سام گل وطن کی اور بل دے, دغلا سام گل وطن کی اور بل دے, دغلا سام گل وطن کی اور بل دے, دغبو سی چپ ظاہرا د محراب اخلی, دغبو سی چپ ظاہرا د محراب اخلی, پوہ پنیم داد کم جرم حساب اخلی, پوہ پنیم داد کم جرم حساب اخلی.
Thank you.
دور جامے چہر وگڑی